السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په افغانستان کې په سلو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د پوهنې وزارت په امانی لیسه کې د ښوونځي زنګ وکړنګوي خو لا هم میلیونونه نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم دي او هیڅ نه پوهیږي چې ښوونځي به څه وخت پرانیستل کیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبان بیا د ادارات کړه وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتی تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارا د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شو. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې وادي یو سل نه څلوېخت زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د باند پاته موده حل ته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې لمخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزی سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زيلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زيلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي و چې د دې خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د را روانې یک شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په جواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت مازدیګر په 4:00 شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړی ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم تر سره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانستل کیږي او کنه. تفصیل له احمد شبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانستي وي، خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانستې وې او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پریکړې پښه نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخ کړی دی. لدی ټلی وشمی توخی اسدی رډو ته وویل
همدغه د شوز مبارزات چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی پر رسمیت او پیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د شوز پراخه مبارزه به هر د هواد د نن په افغانستان کې د دوی حکومت رژیم به چیلنج کړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخت شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینه وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 مریض کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوې تعلیمي کال پیلوي.
و امر دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بلورته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د خزو غاګ باندې بندیز لګول شوې چې د کار د خبريالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصيلي په دې راپور کې وره.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لولوري پر رسنیو کې د خزو په غاګ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غاګ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اډیوګانو کې د خزو غګونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سیشمې پورز د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تعویز او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوې فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبريالانو پر حکومت باندې یو بندیز دی او د ښځو ژغ هم دغه سي چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروېدونکو پر جلبول او د هغوی په تشویقول د هغوی په خبرولو کې مصاب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونسي.
په کندهار کې وی خزینه خبريالۍ چنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبريالانو د حقونو ښکاره نقض دی.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتاسو سره ده.
سبا په افغانستان کې د نوروز عنانوي جشن دی، خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا منځل کیږي. د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوی کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د ممول په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پرات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې، خو بل اخر پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنی غونډه کېدل. شهر به بند او د نوی کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه شرط نه راپېښول کېدله. خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی وو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې.
نو یو وخت هم اوس نوروز په کسان کې څو نه سوال کا سوبیا زمګی دا خبره باندې چا باندې وی جامع کول او چا باندې دا غدې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو څو نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا علت ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زرګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیست.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي هم نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس، او د سی افت میوم تیار کړی دا نور د خاص آمدگی نسو نیولای فعلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکې مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولر سم نورو کلو کې مزایر تکللم نو سرشکې لار وای بنده ده یا د وای په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس و دا ډیر په وجه سره ناسم خسکو ناظم سره دې تنګی راځي نو په میله اراده چې ولر سم د کندهار خواته
د نوروز للمنځلو سره په خواز ونانو په میله ځایونو کې په ډاډا زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی. اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تیاره تا کشکیگی نومی و رکیگی نشانی و رکیگی نو ده خزو نزی مکتن المانزی مکتن ده خپل حقوق راکی مثلا ده دن ده حق ده لوست حق ده غاگو چه تولو حق ده پچوله نکه ده ترگنده دو حق ده زموک حق ده.
ده یوی مرمنی غاگ موابری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی اغا لمرنی حقونه ار نخیستی اتم ده مارچ چه ده خزو نری والا ورز ده حقا خو هزی هم نورت المانزی. ګان شمیر افغان خځې خپل ټول حقونه چې د خځو د ورځې منځل هم پکې راځي غواړي
هغه ورځ چې تم نور ورته منځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیل او کم بوت احساس شته ورځي چې موږ همکار کړای خځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلای دا تاسو په دې خپه کې حتی زړه کې د انسان یو رقم نه امیدي لمنځ راځي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتي مو وکړي قدر منورونکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ خزو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا ثابت کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولای. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې افغان میرمنې لخپل ټول لومړنۍ او بشري حقوقو څخه بې برخې دي. ګان شمیر خځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوې دي. په یو شمیر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د خځو د ورځې منځل خو لري خبره ده. دوی وایي لدرې کلونو څخه ډېره موده شوه چې لز دا کړي او دند وسخه راګرځول شوې دي. د موضوع پر ونی ستونزې اخته کړي. کله چې د خځو اړوند د مناسبتي ورځو پاک لاوري ځان ډیر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه خپل د ځان لپاره منځلې شي او نه هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکو والواله وایي چې مخکې به د خځو د ورځې لپاره یو میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودل چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي، او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغه ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نیسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپل وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پانتون او دفتر کې بعد د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی تل منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډیره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېده، تفریقي به ورکه وله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په دې شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولای چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، یا حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خووي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختمي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، لځانه را توای پیاد کیږي د اول جیل اتم د مارچ چیرته ول منزل سه چیرې دی ګډون وکه څه توفه چا درکړه
نن رایزل و چې دا جشن مونږ داسې ول منزه چې صوفه اعلی خزه اونجونی یو ځای شو ها کسان چې فعاله برخه یې درلودله خپرونه مو درلودله لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې فعاله ښځې ولې هغوی سره کښېناستلو خپرونه مو درلوده خپلې جالبې خبرې هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادوري کړه او بل چې د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري او مګر تاسو یو څوک تاسو اخلي او دومره احترام تاته کوي همدا د دې یو غټ ارزښت لري د مادي نه معنوي ارزښت کاملا زیات دی
بله خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت
نظر په اوسني شرایطو کې وایم یعنې اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده مبارکي مو ورکړې ده او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمنځلې مو ده ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمنځنو
ارزش باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري
د روزنې ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده اهمیت یې درکړه ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل نو دا خپله یو نوی ارزښت ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا غونه کولی شې ستا لمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسې حتی د کورنۍ کې چې اوسې دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمانځته راځي
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینه په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړنی اساسي حقونه چې زده کړ او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي نور لزغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ چې هغه د مانځ کیږي طبعا هغه هم تاثیر لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي چې دغه هم څو اضافه ده دغه ورځ چې نن مانځلی او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره مانځل کیږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشکیږي نوم یې ورکیږي نشان یې ورکیږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به ملا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې
د خپل میرمن سره لون سره مایند سره هغه قلبل ته وضعیت وشي هغه به بهتر وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ول مونځل شي ورځ مثلا تجلیل شي هغه خو نور لا نور دی خو هغه نه کوي لطفا هغه قال خپل کور کې سره خر او یو شي هغه هم یو څه کنه یعنی گزاره ورته
بله که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله لغه وخت نه کیسې راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه د ښځو حقوق و نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده په ډېر شاندار مراسم و په ډېر درنښت و مثلا زموږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ول په یاد شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و که مثلا ښوونځی وي که مثلا د رسنیو دفترونه و موسې وي هر ځای مثلا په دغه نامه یو څهی و یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول و زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه خو په هغه ورځ یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه نو تا به مثلا ګلان ورکول یو تحفه ورکول یو درنښت کول یو کیک یعنی ډېر ښه احساس به و ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې بیا دوهم کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تیریږي دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کیږي
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو په خپلو مثلا کارځایونو کې وو موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه توره ورځ یې بولې هر څه یې چې بولې یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کارځای نه په منډو کورونو ته ځان رسوو او وروسته مثلا کومې چې ده تورې تیارې چې راغلې خو راغلې دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول دندې ترې واخیستل شوې د لوست حق ترې واخیستل شو دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هم چې ترې واخیستل شو دغه خو یې بس یوه څنډه ده نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکړي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق ده په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړي صحیح ده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره میرمنې له پامه غورځوي ورځې ورته نه لمانځي نور لومړني ضروریات یې نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپل کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي نو زه ستا غږ څه واورم دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تا به مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا پر روحی ستونزو پر روحی او روانی مشکلات سره تابان چې مخامخ کیږي او ډیر همدغه شوی هم دی.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په کورنۍ کې کدوه خځې دي کدري خځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته د دې خځو نړیوال او راز یو ډول نه یو ډول تجلیل کی ولو که په ډیرو مصارفو نه یې لګ خپل خځو ته په داخل د کور کې څه کولای شي.
دا ډیره ښه خبره ده او ډیره ښه مثلا اشاره ده چې که منارینه از موگرگ ناوری تا من نارینه چی دی لوار ساتی شروع تر دخپل کورانه پوری که خوانده که ورور ده که پلار ده نارینه نارینه دی نو تر دقیقه چی خزی دیو بل سره مثلا خزه ده خزی غگوا و نوری خزه ده خزی لاس و ننیسی خزه خزی تا احترام و نکری ایسو بایم و نکری نو دقیقه دیر اکه خبره ده چی مثلا که پا کور که دو خزی دی دو خزی دی راوچاتی شی یو بل ده احترام و کری یو بل سره مینا وکړي یو بل ته دغه یعنی توفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې توفه مینا ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شان سره مصروفې دي یعنی کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په کله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي.
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلان یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپلم بس افغانه یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټولو ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیریشي دا مشکلات به هم تیریشي مثلا که تاسو دندو والی یی که تاسو درسو والی یی که تاسو مثلا د هر شرایط والی یی دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تېر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسېږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومی چې ندی خدای دې هغه هم وساتي او کومی چې دی خدای دې په هغه له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کیږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښ لري اما غل کالی لکه تلا هر چی شوی ورته اخلم
د مور ورځم تاسو ته ورته شایان اخلم ورته د زله کارونه ورته کوم هغه ورس کې
د مور ورځ د خز ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ور سره شته راو هر کار چې دوی وای ور سره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه هر چی شوی ورته راته وای هغه به کوم ورته مال پر همیشه د خز ورځ ده
د خز ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه مختلف دی طالبان او شوز ته ځخ نه لر کوي خنور در کوي بیا بعض خلک دی دوی ډیر شه د خپل کورنۍ څخه ډیر راضی خپل شوز نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای کما غوندې کوي ورته او بر بعض خلک دی دوی خوش نه لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کوي بر شکر کې بناستی بس دسی او عزت خپګان راځینو ولې موزه مکتب ته نظم کوس ته نظم ورځ منه تحصیل کوي دوی خپد نه اتیا پسدا اوس دوی خپد ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زیبره ورته نه تجلی دي دوی راته په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلي زيني خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په امدی اکل خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد صادق له خغلی صادق سره خبرې ورسته پایله او په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو
زما نوم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنی ګرم موضوع او یوازنی هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکښې کې سپکاوی دی هغه پکښې کې یو بل ته بدر دی ویل دی هغه پکښې کې د یو بل عزتي دی هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وسوتوان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزتي کې پسپکه سترګ ورته وګوري سپکه ماری پکې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي متاسفانه په دې ورستوي کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکي زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکي به ولري چې پر وخت مهار نه سي هغه د سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي باید اتفاق راسي
زرغونه او زله د حقانیمه د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوم کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کوي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم نو د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوی راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنون کې خبره ده چې پر ډیره سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد صادق دی صادق صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لاره د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي
سلامونه او احترام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونو احترام ولاندې کوم
ډیره مننه
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه داد یو ټولنی د مناسبات لحاظ نه ارزښتونو لحاظ نه دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. با امدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دی حالت که معلومدار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقا کیگی، خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکلی. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا، امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکلی، اعتراض وکلی، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داس یو حالت را منسته شوی ده چه یعنی دی اشخاص و پو گته شکست خورده سیاست مداران و پو گته جنگ سالاران و پو گته بازه یعنی فیسبوک چرون کی بازه فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو کی دی اغوی پو گته یو دی بل سره مقابله کیوی یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته، آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري، خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري توری او عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و پا افغانستان کی. مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه، میارونه، ارزختونه ده اعترام وروو، یعنی ده افغانستان پا تاریخ، ده افغانستان پا فرهنگ، ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی، چه اغا ده انسانیت پا بارکه، ده شخصیت پا بارکه، ده اعترام پا مبارکه، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت اور وګرځیدلو په غم تاسو بس درلوده، رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني اشتنول نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دننه په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت که د ما پان یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نده نه نه په افغانستان که او نه په بهر که. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که. یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چې یو شی هغه واقعا قوي ډېر درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې شتون درلوده، په همدې خاطر دغه دپاره باید اقدام وشي. او اصلي ټکی د ما په اند داده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چې یعنی چلون کې دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبلته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپټ ریسپیکټ ورته وایي. اصلي ټکی دی د یو د جامعه د هغه دپاره چې یو اساس رامنځته شي، چې یو دبل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
صدا صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري، د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی ټکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په د رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وخت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي سلاح د افغانانو دپاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دغه ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشی. منګو که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری
ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سب تکو بیدم ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی
البركه لخاموش او عاشوره خلوتاکه تخاموش رو باشوردی زیرو بم پکی را دیوی عشوان پرادیشو زیرو بم پکی را دیوی عشوان پراد دادم 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 استو بطر لائی دی دادم استو بطر لائی Shut up, it's your dad, I must go, but I'm lying. Not a boat, not a coat, but I'm a boat.